په محتاجونو کې د عامو خلکو په پرتله د کورونا وایرس ژر خپریږي. په خپرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لومړی به له مسکا او تک څخه د نشي موادو په برخه کې د اونۍ مهمې پیښې واورو.
له نشه یي موادو سره د مبارزې ځانګړو ځواکونو په کابل ښار کې نږدې 40 کیلوګرامه ښیښه ونیوله. د کورنیو چارو وزارت له نشه یي موادو سره د مبارزې معینیت ویاند اسدالله یادګاري ازادۍ راډیو ته وویل پولیسو د کابل ښار په 12مه ناحیه کې د استوګنې په یو کور کې 19 کیلو او 15 اتیا ګرامه ښیښه ونیوله. دا نشه یي مواد د فراه ولایت له بکوا ولسوالۍ څخه کابل ته راوړل شوي ول چې د قاچاقو په تورې 2 کسان هم نیول شوي دي. په ننګرهار ولایت کې څه د پاسه 300 کیلوګرامه نشه یي مواد ونیول شول. د کورنیو چارو وزارت په خبر پاڼه کې راغلی چې د ننګرهار پولیسو د جلال آباد ښار په 9 ناحیه کې 40 کیلوګرامه چرس ونیول شي په یو موټر کې پټ کړای شوی ول. په دوهمه پیښه کې پولیسو د دې ولایت په شیرزاد ولسوالۍ کې 215 کیلوګرامه اومه چرس او 2 کیلوګرامه تریاک ونیول چې د استوګنې په یو کور کې پټ کړل شوی ول. او په دریمه پیښه کې د جلال آباد ښار په نامه نه یې کې 40 کیلوګرامه چرس ونیول شول چې د موټر سایکل په وسیله قاچاق کول. د نشه یي موادو د دې پیښو په تړاو 15 کسان هم نیول شوي دي. او د اونۍ وروستۍ پیښه دا ده چې په هرات ولایت کې 8 کسان د نشه یي موادو د قاچاقو په تور ونیول شول. د هرات ولایت د امنیه قمندانۍ په خبر پاڼه کې راغلی چې له نشه یي موادو سره د مبارزې پولیسو په هرات ښار کې د 3 عملیاتو په نتیجه کې 8 قاچاق کوونکي له 12 کیلوګرامو ښیښې، هیروینو او 400 سره نیولي دي. د کسانو د هرات ولایت له ولسوالۍ څخه نشه یي مواد راوړل او په هرات ښار کې د نشه یي موادو پر وړو خرڅونکو باندې خرڅول.
مسکا هوتکو چې د نشي موادو په برخه کې د اونۍ مهمې پیښه راوړولې. د نن په خبرونه کې مستاصل لپاره دا مطالب چمتو کړي دي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي چې په معتادینو کې د عامو خلکو په پرتله د کورونا وایرس ژر خپریږي.
د معتادینو د آدرس هم تعدید سته د لپاره چې بعضي معتادین خصوصا ایران نه د نیمروز ولایت ته بعضي وخت ریپورت کی.
دا چې کورونا خپل معتادین څنګه د کورونا له ناروغي څخه وساتي په دې اړه له ډاکټر منصور ارشاد سره مرکه لرو.
د مخدراتو کو استفاده کوونکي هغه خاصه ډله ده چې د کورونا د وایرس له ډیر خطر سره مخامخ دي.
دا چې د کابل پر رستورانونو کې د قیلون تر شا نورې څه کیسې پټې دي په دې اړه هم راپور لرو.
نومې هسې قیلون خانه ده. کله چې ورننوځي هلته ډېرې نورې خبرې دي.
د محبت په نوم یې معتاد وایي چې په کومانډو ځواکونو کې په هیروئین وخته سوم.
داسې یو نفر راغی لکه یو چا چې ما پسې حمایه کړې ما پسې راغلی دی چې زه لاړ شم. خو دا سړی بېرته په دې عمل لاوله.
او د پروګرام په پای کې ډرامه هم لرو.
تاسې لا ورته ګورئ، راځئ چې تر غاړې ونیسو را چپۍ کړو.
ښه وایي، دی به مونږ وژني او مونږ به په رڼو سترګو ورته ګورو.
اوس خپرونه په محتاجونو کې د کورونا د ناروغۍ په موضوع باندې پیل کوو. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي چې په محتاجونو کې د عامو خلکو په پرتله د کورونا وایرس ژر خپریږي. د عامې روغتیا وزیر فیروز ازادي راډیو ته وویل ایران ګڼ شمېر محتاجین په زور افغانستان ته راشړلي چې اکثره یې په هرات او فراه ولایتونو کې اوسېږي. څرنګه چې محتاجین معمولا په ګډه نشه کوي، ډېر نور محتاجین هم په دې ناروغۍ اخته کولی شي. طبي ډاکټران وایي چې د نشي موادو اعتیاد انسان د وجود مقاومت د میکروبونو پر وړاندې کمزوري کوي. له همدې امله محتاجین د نورو خلکو په پرتله ژر په دې ناروغۍ باندې اخته کیږي. په دې اړه مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې پښتو ژباړه محمد ایاز ترنک وړاندې کوي.
په افغانستان کې د کورونا وایرس د مثبتو پیښو له تثبیت سره پر یو وخت د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي څرنګه چې اکثریت افغانان په ایران کې په نشه یي موادو باندې معتاد شوي او په دې وروستیو وختونو کې افغانستان ته په زور را اړول کیږي، ډیر امکان لري چې دا معتادین له ځانو سره افغانستان ته د کورونا وایرس راوړي. د افغانستان د عامې روغتیا وزیر فیروزالدین فیروز ازادي راډیو ته وویل دا معتادین چې یوه برخه یې په فراه، نیمروز او هرات ولایتونو کې اوسیږي په ډله ییز ډول نشه کوي. له همدې امله امکان لري چې دا ناروغي پر یو وخت له یو ناروغ څخه څو روغو نفرو ته ورسي.
د معتادینو د آدرس هم تعدید سته د لپاره چې بعضي معتادین خصوصا ایران نه د نیمروز ولایت ته بعضي وخت ډیپورت کیږي. چون بعض وقت دوی سریاوزای کینی و نشهی مواد استفاده کهی نو زمینه ده انتشار دیر ده. خو یو خوال امده چی بعضی متادین اصلا کرونا نداری ده خلکو نلره جوان کهی دا یو چانس ده چی یک جامعه تا و خلکو تا دوی نه انتشار و نکی. اما ده اغوی پا منس که زمینه ده انتشار و خطر استه.
اکثریت هاگ متادین چی پا هرات، فرا او نمروز ولایتونو کې اوسیږي او له ایران څخه په زور راشړل شوي د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو اوسیدونکي دي. خو دا چې په دې ولایتونو کې نشه‌یي مواد اسانه او ارزانه پیدا کیږي دوی نه غواړي چې خپلو ولایتونو ته ولاړ شي. کله چې په هرات ولایت کې د هغه افغان په وجود کې د کرونا وایرس لومړۍ پیښه ثبت شوه چې له ایران څخه راستون سوی وو، نو په معتادینو کې هم د دې وایرس په اړه د خلکو اندېښنې ډېرې سوي دي. د معتادینو د درملنې متخصص ډاکټر واحدالله کوشان وایي چې د نشهیي موادو اعتیاد د انسان د وجود دفاعي سیستم کمزوری کوي. له همدې امله معتادین د نورو خلکو په پرتله ژر په دې ناروغۍ اخته کیږي.
کله چې یو نفر مخدره مواد استعمالوي په دوه مشکل سره یې د سیستم دفاعي مجګي او دا چې د مکمل انرژي نه اخلي، بل د حجرات چې ده په تخریب شروع کوي او دغه حجرات تعداد کمیږي. کله چې حجرات تعداد کم شو مثلا دفاع کمیږي، بلاخره وجود نشي کولی مقاومت وکړي او میکروبونه پرې غلبه کوي.
د نړیوال روغتیایي سازمان د څېړنو له مخې هغه څوک چې اوږدمهاله ناروغي ولري د کرونا وایرس پر وړاندې کمزوری او له پښو لویږي چې په دې ډله کې معتادین هم راځي.
محمد ایاز ترنه کوچ په معتادینو کې د کرونا په اړه یې راپور اوراوه. بیا هم د جن ناروغۍ په اړه خبرې کوو. دا چې د کرونا په وایرس ککړ معتاد نښه نښانې څه دي؟ که معتاد په جن ناروغۍ اخته وي څومره دا ډار شته چې دا ناروغي د هغه د کورنۍ نورو غړو ته هم ورسي؟ په دې اړه زموږ همکار محمد ایاز ترنک له ډاکټر منصور ارشاد سره مرکه کړې او په پیل کې یې پوښتلې چې معتادین څومره د کرونا ناروغۍ ته برابر دي.
د مخدره توکو استفاده او احتیاط خپله یوه مزمنه ناروغۍ ده او د نورو مشکلاتو تر څنګ د یو کس عمومي صحي وضعیت هم له مشکل او له ننګونو سره مخامخوي او د دې تر څنګ د یو استفاده کوونکي معافیتي سیستم هم له مختلفو مشکلاتو سره مخامخوي. د هغه تر څنګ بله مسله د حفظ الصحې او د خپل ژوند او خپل صحت او خپل وجود نظافت ته د توجه مسله ده. د مخدره موادو په معتادینو کې نظافت ته توجه ډېره کمیږي. د دې تر څنګ د دوی تغذیه او خپلو غذایي عاداتو ته خپلو خوړو ته توجه له منځه ځي او په دې اساس د مخدره توکو استفاده کوونکي هغه خاصه ډله ده چې د کرونا د وایرس له ډېر خطر سره مخامخ دي. هم د اخته کېدلو له لحاظه او هم ډېر امکان دا ده چې په دغه کسانو کې د کرونا وایرس شدید او وژونکی سیر ولري او ډېر ژر نور شاوخوا کسانو سره په دې مرض اخته شي.
په معتادینو کې د کرونا وایرس نښې او نښانې څه دي تر څو کورنۍ پوه شي چې غړی یې د کرونا په وایرس باندې اخته شوی دی؟
په مجموع کې د کرونا وایرس نخی نخانی هغه شدید والگی یا زکام ته مشابهت لري، بلکې د دې سیر ترغه شدید وی او په بعضی کسانو کې کېدای شي مخصوصا په هغه کسانو کې چې لمخ کې نور سیستمیک یا عمومي ناروغي لري لکه معتادین، په دې کې کېدای شي د تبي توخی او د شدید زکام ورته اعراض او علائم پیدا شي. د عضلاتو درد، کسالت، پرنجیدا، د پوزې بهیدنه، له سترګو د اوبو راتلل، دا ټول هغه علائم دي چې په دې حالت کې بیا د هغو سیر کېدای شي شدید وي او د دې وایرس د سرایت یا د نورو کسانو لپاره د دې د انتقال توانایي ډېره زیاته ده او ډېر په کم وخت کې کېدای شي نور روغ کسان هم اخته کړي.
معتادین ډیری وخت یو ځای نشي کوي او له کرونا وایرس څخه د ساتنې لپاره ځانګړي تدابیر هم نه لري. که یو معتاد په کرونا وایرس باندې اخته شي څومره د دې چانس دی چې د کورنۍ نور غړي هم ورسره په کرونا باندې اخته شي؟
بدبختانه په افغانستان کې په مجموع کې د ژوند شرایط، حفظ الصحه او د ژوند امکانات ډیر محدود دي او په معتادینو کې دا مسله ډیره زیاته جدي ده. که خدای مکره یو دل د کرونا د وایرس چې یو دغه کسانو ته یا دغه خاصې اجتماعي ډلې ته ورسیږي کېدای شي دغه نتایج فاجعه باره وي، یعنی یو ډېر لوی ناورین رامنځته کړي. په دې خاطر چې موږ قطعا هغه اصطلاح عمومي صحي معلومات نه لرو وقایوي تدابیر په مجموع کې ډېر کمزوري دي او په دغه کسانو کې په خاص شکل سره فوق العاده ډېر کمزوري دي او د حفظ الصحې د نظافت مسایلو ته قطعا توجه نه کیږي. نو د مخنیوي لپاره یا په دې برخه کې د خاصو اقداماتو یا د خاصو ځانګړو او تخصصي مداخلاتو لپاره ضرورت ده. نو په دې اساس دوی هغه خاصه طبقه ده یا په اصطلاح هغه خاص اجتماعي ډله ده چې په دې کې د کورونا وایرس کېدای شي یو غټ ناورین رامنځته کړي، کېدای شي ډېر په سرعت سره په دې کې خپور شي او د دې پایلې کېدای شي هم د امکاناتو له لحاظه او هم د مړینې له لحاظه بېساري وي.
متعدین په ډېرې سختۍ باندې بستر کېدلو ته غاړه ږدي، څنګه کولای شو چې په کرونا وایرس باندې اخته متعدین کارنتین او درملنه یې وکړو؟
دغه مسله ډېره زیاته توجه غواړي. نو که چېرته موږ غواړو مخنیوي یا د وقایې په رابطه کار وکړو، نو په کار دا ده چې دولت په مجموع کې او د سیاست عامې محترم وزارت او نور مرسته کوونکي ادارات دې مسالې ته یو خاصه برنامه جوړه کړي، خاصې ډلې دې توظیف کړي او د نورو خاصو فعالیتونو تر څنګ دې کورنیو ته معلومات ورکړل شي، د هغو د پوهاوي کچه دې لوړه شي، د مخنیوي لپاره دې له هغو سره عملا مرستې وشي او د دې تر څنګ د معتادینو په اصطلاح هغه ځایونه چې دوی پکې د ډلو په شکل یا په اصطلاح د سرپنا په شکل راټول شوي دي، هغو کې د تجمعاتو مخه ونیسي. په عین حال کې د موقت لپاره د دې ټول لپاره بسترونه برابر شي، یا هغه کسان چې په بستردارو مراکزو کې تداوی ته ضرورت لري هغوی د تداوی ته ریفر شي، که احیانا دغسې یو خطر رامنځته کېږي مخکې له مخکې آمادګي موجوده وي او د خرابو عواقبو یو څه مخنیوی شوی.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، ایس ایم ایس لا ازادي رادیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
درنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو اوري. اوس مو پام د قیلون چلم تر اړو. د قیلون چلم لامل یو شمیر ځوانان په نشو باندې اخته سوي دي. لږه مو تاجونو څخه ځنی وایي چې دوی غوښته چې پر رستورانونو کې قیلون وڅکوي، خو هلته په نور نشو باندې اخته سول. د عامه روغتیا وزارت د نشي موادو د غوښتنې کمولو ریاست څېړنې شي چې د قیلون څکول نور نشو ته لار هواروي، ځکه چې د قیلون په چلم کې ځوانانو ته چرس او نور نشي مواد ورکول کیږي. په دې اړه فرید حلیمی راپور چمتو کړی چې پښتو ژباړه یې وژمه جبار خیر وړاندې کوي.
د کابل ښار یوه قیلون خانه چې یو شمیر ځوانان او پیغلې قیلون پکې څکوي. قیلون څکون کې ځکه قیلون خانو ته ځي چې هلته د قیلون څکولو لپاره ښه زمینه برابره ده. د دې رستورانت لاندینې پوړ یوازې قیلون څکولو ته ځانګړی شوی دی. دلته نجونې او هلکان ناست دي او قیلون څکوي. موسیقي او د قیلون څکونکو ځوانانو او نجونو خبرې او خنداګانې هغه څه دي چې دا رستورانت له نورو رستورانتونو څخه بیلوي. په دې رستورانت کې یو کس چې خپل مستعار نوم قاسم خي خپلو مشتریانو ته وایي چې دلته ډیر ښه قیلون شته، بیلابیل خوندونه لري.
زموږ د قیلون ځانګړنې په غذایي مینو کې لیکل شوې دي. تاسو د هر ډول قیلون فرمایش ورکولای شئ.
که څه هم د دې قیلون خانو مالکان په دې اړه له خبرو کولو څخه ډډه کوي او یوازې د قیلون خانې پر دروازه لیکل شوي چې دلته الکولي مشروبات او نور نشئی مواد مراوړي. اجمل سروری چې قیلون خانو ته تګ راتک کوي وایي چې په قیلون کې انجونې او هلکان د تنباکو ترڅنګ بیلابیل نشئی مواد هم څکوي. په دې نشئی موادو کې نشئی ګولې هم شامل دي.
په قیلون خانه کې محفل و. د قیلون خانه په هر څنډه کې دوه درې انجونې او هلکان سره ناستول. دوی په قیلون او ټابلیټ کې ګولې باندې موتات شوي و. په قیلون خانو کې دوی په چایو کې نشئی توکي وراچوي چې دوی موتات شو هر ورځ دلته راشي.
مجبور شوند بیان
یو شمیر معتادین چې په روغتون کې بستری دي له ډاکټرانو سره په خبرو کې وایي چې قیلون خانه د نشئی موادو د استعمال ځایونه دي. زکی چې اوس د کابل ښار په جګدلک روغتون کې بستر دی وایي چې قیلون خانو ته یې تګ راتګ کاوه او هلته چرسی شو.
نومې هسې قیلون خانه ده. کله چې ورننوځي هلته ډېرې نورې خبرې دي. ما خپله په قیلون خانه کې چرس وڅکول چې له هغې ورځې راهیسې ورباندې محتاط شوم. د قیلون خانو مالکان د چرسو او نورو نشهیي موادو د خرڅولو له لارې ډېرې پیسې ګټي. دوی د قیلون په نوم پر خلکو باندې نور نشهیي مواد خرڅوي.
قیلون چلم ته ورته یوه آله ده چې په افغانستان کې له ډېرې پخوا زمانې راهیسې تنباکو، چرس او نور نشهیي مواد پکې څکول کیږي. طبي ډاکټران وایي چې په قیلون او چلم کې د تنباکو څکولو زیانونه هغه مهال څو برابره ډیریږي چې کله چرس او نور نشهیي مواد پکې وڅکول شي. د عامه روغتیا وزارت د نشهیي موادو د غوښتنې کمولو ریاست تخنیکی مسؤل عبدالشکور حیدری د تنباکو استعمال د احتیاط لومړی ګام بولي.
د افغانستان د نشه پریښودلو په مرکزونو کې زموږ ناروغان موږ ته د احتیاط لړۍ داسې بیانوي چې لومړی یې سګرټ څکولي، نسواري کړي او یا یې هم په قیلون خانو کې چلم څکولي او تر هغه وروسته په نورو نشهیي موادو باندې اخته شوي دي.
د قیلون خانو دروازې شپه ورځ د مشتریانو پر مخ خلاصې وي، ان تر دې چې د ځینو قیلون خانو مالکان ادعا کوي چې د پولیسو چارواکي هم د دوی په قیلون خانو کې وړیا قیلون څکوي. خو د کابل ولایت د امنیه قمندانۍ ویاند فردوس فرامرز بیا دا خبره ردوي او وایي چې په دې اړه یې مستند شکایت نه دی ثبت کړی.
مالکین پین کافا پین اداره دارن
د قیلون خانو مالکان که دا ادعا لري نو د کابل امنیه قمندانۍ ته مراجعه وکړي او هلته دې خپل شکایت ثبت کړي. موږ د داخلي امنیت برخې ته سپارښتنه کوو چې دا موضوع په جدي ډول وڅېړي.
تیر کال په کابل ښار کې د پولیسو لخوا د قیلون خانو تړلو په کمپاین کې د قیلون لسګونه چیلمونه راټول کړل شول، خو بیا هم د کابل ښار په رستورانتونو کې قیلون ښه ډیر او په ښکاره څکول کیږي.
درنو اورېدونکو، تاسو ازادي راډیو او رش پر مزنی سپو سربیاره په 100.15 اف ام سپو باندې هم اورېدلای شئ. او اوس به د معتاد له حاله خبر شو. شپږویشت کلن محبت ننګرهار ولایت اوسېدونکی دی. دی وایي چې دا کازوی په چرسو باندې اخته کړم، خو کله چې په کمانډو ځواکونو کې شامل شوم هلته په هیروینو باندې معتاده شوم او وظیفه راڅخه پاته سوه. دا چې محبت نشو نور له څه ډول کړاوونو سره مخ کړی دی، په دې اړه زموږ له همکار محمد ایاز ته نک سره د زړه خواله کړې ده.
د نشي حالات نه مخکې چې وو زه په ننګرهار لیسه کې وم، تقریبا هغې وخت کې زموږ ورونه چې وو کاروبار ښه و، پلار م تجارت کولو. بیا پلار چې کومه سرمایه موږ ته پاتې وه هغه سرمایه د منځه لاړله. بیا د هغې نه وروسته چې دی موږ دا جالونه شروع کړل. دغه د جالونو په وخت کې زموږ یو ترور زوی و، دا به راتللو هلته به ده به هم جالونه کول کېناستو به. داسې یو شپه راغله ما ته ویلې وایي زه چې زو وایي پلانکیزي کې دغسې د یو ملګري واده م د دې واده ته لاړ شو. ما یې راځه چې زو لاړ شو. چې کله واده ته لاړو نو اولین ځل ما تش سګرټ هم نه وڅکلي، نه مې نسوار اچول. راته ویلې وایي چې ته ونیسه دغه چرس، ونیسه دا چرس وڅکه، نن شپه سیل دی، دا در باندې ښه لګېږي. ما یې دا چرس ما کله نه دي څکلي، نه ما کور کې څوک عملي شته دی، نه زه خپل عملي یم. خو راته ډېر شله شو، شله شو. یو دود مې چې وڅکلو هغه زه داسې په یو خوشحالتیا احساس کې راوستلم، په خندا کړلم. چا به چې یو خبره کوله که هغه به هر رقم خبره به وه، نو ما به ورته خندل. دې خندا خندا کې دا چرس په ما ښه ولګېدل. چې ښه ولګېدل همداسې دې چرسو کې بس مخکې تللو. داسې وخت راغی چې دا چرسو کار پرېښو، بیخي چرسو کار نه کولو. بیا د دې نه وروسته چې دی داسې ملګري راغله چا ته ویلې راځي دا چرس کار نه کوي، راځي دا تاریاک وڅکو. بیا به ګژډبې ته کېناستلو، په ګژډبه باندې تاریاک څکل. داسې وخت راغی چې تاریاک هم کار نه شو کولی. بیا د تاریاکو نه وروسته یو انډیوال هم راغی په سخي صاحب زیارت کې کېناست، وایي راځي دا ټولې نشې هم وکړې. وایي نن دغه نشه وکړي دا سره کم ته ده. خو بس دا نشه هم وکړله مونږ ویل دغه ده نشه د دا نور نشې خو هېڅ نشې نه دي. نشه خو د پوډرو دا نشه ده. بس هماغه و چې په پوډرو راغلو. دې کې د کمانډو چانس ماته راغی. درې کاله ما رشخور کې وظیفه اجرا کړله. بیا ضربتي کنډک ته یې ورکړم. ضربتي کنډک یو کال مې وظیفه اجرا کړه. په څلورم کال داسې یو نفر راغی لکه یو چا چې ما پسې حمایه کړې، ما پسې راغلی ته چې زه لاړ شه. خو دا سړی بېرته په دې عمل لاوله. دا به چې کله راغی خوا کې به مودرېدلو، دوه سګرټه به یې لاس کې ول. ما به هغې وخت نور عمل مې ټول پرېښی و. تقریبا دغه دوه درې کاله ما عمل بیخي پرېښو مې نه کو. خو ما ورته ویل مې دا څنګه دوه سګرټه ته لاس کې نیسي. وایي دا بیل شی مې ته راوړې، دا یو دود خو نن زه درسره وڅکم. هغه دا ونه ویلې چې دا پوډو دی، دا دی هغه دي. هماغه دود مې چې وڅکلو په مغې باندې راغلم. چې راغلم زما په وجود یې تر دې پورې تاثیر کړی چې حتی یو خو دغه غاښونه یې زمونږ ما د مانځه وړي دي. او بل د وجود د ډوکی راته لږ ضعیفه کړی دی. په خانه هغه کوم حافظه چې هغه حافظه لږ راته ضعیفه کړې ده. داسې یې ملکه یو مړ سړی چې یو بس نه کوم چاته څه ښه رسولی شي، د کور هم بدې راځي، د خلکو هم بدې راځي. د ژوند د ټول بده خاطره دا ده چې بس ما ډېر شوق و نظامي چوکاټ کې. زه چې کله نظامي چوکاټ ته لاړم، ما وی زه به ځان یو شی جوړوم، یو شخصیت به زم، یو زی ته به دبدبې ته رسېږم. نو بده خاطره دا لرم چې ما له نظامي چوکاټ ته پاتې شولو.
رازا اکرم مونگا تا تا منتظرو.
بس دادا زام راغلم، اوس په گاډه میلاو کو.
رازا رازا په خو وخت کې راغله.
اوه د ایروین څه کوي؟
تاسو غواړی چې ما موتات کیا؟
په یو دود څوک نه موتات دیږي.
دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی موتات کیږي.
دا بیا چا ویلا؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده.
خیر دی، پوډر مه وهه، هسې راسره کینه.
نور زمونږ انډیوالي ولاړه.
زه ولاړم، تاسې زما سره سمه دښمني کوئ.
د ازادۍ راډیو درنو اوریدونکو، دا د زهرو کاروان خپرونې وروستۍ برخې ته راورسېدو. او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې زمان استاد ناڅاپه د خپل شرکت لخوا ورغوښتل کیږي. تر لنډو خبرو وروسته د موټر اسناد او کلیزې اخیستل کیږي او له کاره ګوښه کیږي. دا چې زمان استاد ولې له کاره ګوښه کړل سو او اصل کیسه څه ده، دا به په ډرامه کې واورو.
دا موټر باندې ونه شو دي که څه پسې دي؟ دا موټر ولې دونه تیز چلوي؟
استاد څه پېښه ده؟ له قرار زه
استاد څه کوي؟ وژنې مو چیرې؟ مو چیرې بیا مړه شوې چې ډارېږي؟
واورونو دا موټر وان ته وویل چې موټر قرار وچلوي. دا لیونۍ دي که پسې دی؟
وا استاد، تا ته وایم لیونۍ که څه بلای، بدبخته دا موټر ولې دومره تیز چلوي؟
مه ډارېږي، هیڅ بلا مو نه وهي.
وا خلکو، تاسو لا ورته ګورئ، دا سړی څه کوي؟ وژنې مو؟
اے استاذا، په خبره ولې نه پوهېږي؟
درته ومې ویل چې موټر ودروه.
زه چې وایم زړه مې ودرېدې.
موټر څومره تیز چلی، تاسو لا ورته ګورئ. راځئ چې تر غاړې ونیسو را چپې کو.
ښه وایي، دی به مونږ وژنې او مونږ به په رڼو سترګو ورته ګورو. دا دی موټر مې ودراوه، نور څه وایاست؟ دلته پر دې هوټل ډوډۍ خورو او بیا له خیره سره حرکت کوو.
استاد خیر دی، موټر قرار چلوه.
سمه ده، دې بیا یې تیز نه چلو.
ورونو غوګونی سي،
خدای فضل وکړي.
څه خبره ده؟
که زما منی نو په دې موټر کې به نه ځو.
ولې؟
ځکه چې دا موټروان چرسي دی.
څه شي چرسي دی؟ خدای چرسي دی
ولار اختیا هم د حرکات دي چرسي دي. موټر یې څومره تیز چلاوه، زموږ خبره هیڅ نه اورېده.
حرکات یې څه کوي؟ ما په خپلو سترګو ولیده چې چرسیس کول.
څه وایې، رښتیا چرسي دی؟
اجانې قسم په خدای که دروغ درته وایم، ما په خپلو سترګو ولید.
ښه، ته کیسه کوه، چیرې یس کول؟
زه پې پوه شوم چې دا موټروان نشی دی. کله چې ډوډۍ ته ښکته شولو، زه د شا لخوا ورپسې شوم.
ښه،
دلته هوټلي د موټروانانو دپاره جلا کوټه لري، دوی ته چرس او ډوډۍ مفته ورکوي.
ښه، کیسه کوه.
ګورم چې زمون موټروان هم د نورو موټروانانو سره چرس وهي.
اله زویا، دا نور خلک هم خبر کړ، ورته وایه چې موږ په دې موټر کې نه ځو.
ای ورونو، دا موټروان چرسي دی، ما په خپلو سترګو ولې چې چرسیس کول. که زما منی په دې موټر کې به نه ځو.
ښه ورونو، اوس څه کوو؟ لاره هم ډېره پاتې ده، کرایه مو هم شرکت والا ته ورکړې ده.
دغه نږدې د پولیسو پوستې ته به شکایت وکړو.
نو پولیسو که یې مخه نیولی، ولې به په څو ګامه کې په هوټل کې موټروانانو نشي کولی؟
ځه پولیس پرېږده، څه کوو موږ؟ اوس څه وکړو؟
زما خو داسې خوښه ده چې د دغه موټر شرکت ته به زنګ ووهو.
تا هم عجیبه خبرې کوې، شرکت والا که سترګې درلودی، چرسیان موټروانان به یې نه مقررولی.
څه وایي، شرکت والا په دې نه دي خبر چې هره ورځ د نشه یي موټروانانو د لاسه څومره موټران چپه کېږي او څومره خلک وژل کېږي؟
نو چاره څه ده؟
خبریالانو ته به ووایو. زما سره د یوه خبریال د موبایل شمیره شته، زنګ به ورته ووهو او ټوله کیسه به ورته وکړو.
زنګ ورته ووهه؟
څه خبره ده؟ زنګ ورته ووهه؟
سمه ده سمه ده، همدا اوس زنګ ورته ووهم.
راجا
رئیس صاحب اجازه ده؟
رضا رضا استاد
سلام علیکم.
و علیکم سلام رضا استاد، په دغه مخامخ چوکۍ کې نه.
رئیس صاحب زمو د څه لپاره راغوښتوم؟
ما پوښتنه کوله چې پرون دې ولې سواری په نیمه لار کې پریښې وو.
ما نه دي پریښي، خپل په نیمه لار کې کوز شول.
نو خلک خو لیوانیان نه دي چې کرایه درکوي او بیا په نیمه لار کې موټر نه کته کیږي؟ خامخا به څه خبره وي.
بس رئیس صاحب، سواریان خو په وړه خبره خپه کیږي، ویلې سیګریټ ولې څکوي، بس په همدې وړه خبره خپه شول.
ساده سیګریټ که د چرسو سیګریټ یې یادو،
بس دغسې یو شی وبوله نو.
ګوره زمان استاد، ما تاته مخکې هم ویلي وو چې موږ چرسي موټروانان نه نیسو، خو تا وویل اوس مې چرس پریښی دي، موږ ته دې ډېر تاوان را ورسوه.
تاسې ته مې څه تاوان در ورسوه؟
پرون یوې راډیو راپور خپور کړ چې موټروانان نشې کوي. خلکو د خپلو سترګو لیدلی حال ورته ویلی و، ټول ستا د موټر سواریانو.
خیر دی، تر دې وروسته به چرس نه څکوم.
نه نه نه، نور نه کیږي، ډېر انتظار مې درته وکړ. تا ته د خلکو ژوند او زموږ کاروبار ټوکې ښکاري، موږ ته که خپلې ګټې مهمې دي، د خلکو ژوند هم راته مهم دی. ورځه وروره په مخه دي.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بلې خپرونې پورې مو پر لوی او مهربانه خدای سپارو. د خدای په امان.
د زهرو کاروان.